آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر مناوریدونکو دوم پښتو خبری خپرونه کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري.
د پکتیا د امنیه قومندان نن په ډلهیز برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د طالبانو سره د روسیې همکاري چې ګواکې دا ډله په افغانستان کې د داعش مخه نیسي یوه اشتباه ده. په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه یو دیرش تنه وژل شوی دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کوریا غیر نظامی زون ته د تللو په امکاناتو غور کوي.
سلام، زه نو شب آشنایم. روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ له خبرونو علاوه دا هم لرو. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې افغانستان کې د هرو دریو نجونو نه دوی ښوونځیو ته نه ځي.
Even though girls are facing many barriers, including sometimes barriers in their families.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا یو زر و سوه خزه د سینی سرطان لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي.
عوامل سرطان پستان و دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایع است.
او نیویارک د یوې بمی چاودنې برید کوونکې د عمر بند سزا سره مخامخ شو. قدرمنو اوریدونکو رپورټونه ورسره اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پکتیا د امنیه قومندان نن په ډلهیز برید کې وژل شو. د پکتیا د امیر اختیار ریاست ویلی دی نن په ګردیز کې په برید کې لږ تر لږه درې دیشتنه وژل شوي، یو سل او یا نور زخمی شوي دي. نن سهار په کوم لس بجې د پکتیا د ګردیز په ښار کې د امنیه په قومندانۍ اول د موټر بم برید شو، بیا وسوال بریدګر قومندانۍ ته ننوتل او ډزې وکړې. د کورنیو چارو د وزارت بیانیه وایي چې په برید کې د پکتیا د امنیه د قومندان جنرال توریالی عبدیانی په ګډون د پولیسو یو شمیر منصوبین زخمی شوي دي. یو محلي مامور وویل
لباسای پولیس سرحدی داشتن تمام مهاجمین، بر پنج شکی ما به زانو در آوردیم. لباسای نظامی داشتن، کارتای جلی، کارتای هویت پولیس داشتن، دیگر تمامشان از بین رفتن.
وسلوال و طالبان و ویلی دی چه دغه برید دوی کړی دی. تازه خبر ده چې نن د کابل د ښار په درېمې امنیتي حوزې کې د سپینغر په نوم امنیتي پوستې باندې لاسی بمونه وار شوي دي. یو ملکی کس په دې حمله کې وژل شوی او دو پولیسان زخمی شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د طالبانو سره د روسیې همکاري چې ګواکې دا ډله په افغانستان کې د داعش مخه نیسي یوه اشتباه ده. جنرال وزیری امریکا غږ ته ویلي دي چې که روسیه غواړي د تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي نو د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ دي وکړي.
اشتباس ما فکر میکنم که روسیه را پای برده یا پای خط بردن که این کارا نکنن. اگر کرده باشن این کارا نکنن که به نفعشان نیست، با قوه مسلح ما به دولت افغانستان کمک کنن.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفارت هغه رپورټونه غلط وګڼل چې روسیه د طالبانو سره مالی مرستې کوي. د سفارت په اعلامیه کې د لندن ټایمز د ورځپاڼې نه غوښتل شوي دي چې د هغو ناتایج شو رپورټونو تحقیقات دي وکړي چې وایي هلیکوپټرې چې معلومه نه ده د کوم هیواد به وي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته پروازونه کړي دي. افغانستان د یو سلو دېرش هیوادونو په مثبتو رایو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی شو. په نیویارک کې د افغانستان ډیپلوماټانو په دې پرمختګ خوښي څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل په ټویټر کې لیکلي دي چې هیواد د لومړي ځل لپاره د بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دغه شورا په 2008 کال کې جوړه شوه او افغانستان د اول ورځې نه کوشش کاوه چې د دې شورا غړی شي. په پا پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي لږ تر لږه یو دیرش تنه وژل شوي دي. بریدونه د پاکستان په پا قبایلي سیمو کې شوي دي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی الولی.
د پاکستان د کرم ایجنسی یو جوګپوړي چارواکي بصیر خان وزیر د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دی چې پرون د دوشنبه پر از څلور بی پلوټ الوتکو شپږ توغندي ور کړی دي. دغه چارواکي همدارنګه ویل دي چې څلور توغندي نن د سه شنبه پر از هم ور شوې دي. ښاغلی وزیر وای بریدونه په هغو سیمو کې شوې دي چې طالبان پکې پټ دي. وزیر وای په پرونی برید کې شل او په نننی برید کې یولس افغان طالبان وژل شوې دي. خو د طالبانو ځینو سرچونو بیا د رویټرز خبري ایجنسی ویل دي چې د دوشنبه د ورځې په برید کې اتلس او په نننی برید کې شپږ کسان وژل شوی دي چې ټول د حقانی شبکې غړي ول چې په پا پاکستان کې پراته وو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویل دي چې په وژل شوو کې دوی د طالبانو قمندانان ول. د سیمو اوسیدونکو هم تایید کړي چې د برید د ځای نه یې د شلو تابوتونو استل لیدلې دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک قواو نن د سیشن به پورس پرخه کې اخیری ځای هم د اسلامي دولت د وسلوالو نه ونیو. په برتانیا کې د ایراد د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویل دي دیموکراتیک قوی چې کوردی او عرب ملیشه په کې د حمله وکړه، سټډیوم یې چې د وسلوالو اخیری یاده وونیو. دغه قواو د دینه مخ یو روختون چې د اسلامي دولت وسلوالو ورنه د قومندانۍ مرکز جوړ کړي ونیول وو. دا لا معلومه نه ده چې رقه ټوله د اسلامي دولت د لاسونه پاکه شوې ده یا نه. سو مختلفو منابعو ضد نقیز رپورټونه ورکړي دي. د دایره زور شاوخوا او د فرات د سین دره لا هم د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده. د عراق حکومتي قواو د دوشنبه په ورځ د کردانو تر لاس لاندې د کرکوک خارتنه نوتی حکومتي دفترونه، مهم نظامی ځایونه او د تیلو ځایونه ونیول. د بغداد عسكر چې امریکا روزلی دي د عراق د صدر اعظم حیدر الیبادی په امر د کرکوک د خار شمالي برخه ته نوتی د کردانو شعارونو په ځای باندې د عراق بیرغونه ولګول. دغه اقدام د خپلواکۍ د پاره د کردانو د تیرې میاشتې د رفرندم په جواب کې شوې ده. مرکزی حکومت د کردانو رفرندم غیر قانوني بلل دي. د امریکا د دفاع وزارت چې د عراقي قواو ملاتړ کوي او د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جګړې د پاره د کوردی قواو روزلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت نطاق د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل موږ د متحده عراق ملاتړ کوو او خبري اترې د موجوده تاوتریخوالي او مسلو د حل یوازینی لاره ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبريالانو ته ویلي دي پر اتلونکو میاشتې کې 15 آسیایي هیوادونو ته د خپل پلان شوی سفر په دوران کې د کوریا د غیر نظامی زون ته د تللو په امکاناتو باندې غور کوي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د جنوبی کوریا مطبوعات ګومان کوي چې کېدای شي ترامپ هغه نظامی زون یا هغه نری تړنګ ته ورشي چې شمالي او جنوبی کوریا سره جلا کوي. ترامپ راسان د دې پوښتنې ځواب ورنکې چې آیا د سفر به د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د سفر په شان وي چې د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا خلک وپارول. جمهور رئیس ترامپ دې ته ګوري چې په راتلونکي میاشت کې 15 آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې په شمالي کوریا باندې فشارونه زیات شي چې د خپل اتومي وسلو د پروګرام نه تیر شي. خو همدغه راز په سیمه کې د امریکا اقتصادي ګټې هم حسوي. زامن مومن د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سومالی په پایتخت کې د مړوشمیر 300 تر رسیدلې ده. د ژغورنې عمله لا هم پلټنې کوي چې ژوندۍ کسان وژغوري. دا تلفات د حقیقت چاودنې له عمله پیښ شوې دي چې ملامتي په اسلامي دولت اچول شوې ده. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو اعلان وکړ چې جنوبی خار مراوی آزاد کړي شو. د اسلامي دولت د وسلوالو سره د 15 میاشتو جګړونه بیرته وسلوالو دغه خار نیولې ده. دوترتو نندسه شنبه په ورځ یو ډله عسکرو ته په داسې وخت کې دا اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې دوه وسلوالو رهبران د نظامی عملیاتو په دوران کې وژل شول. یو کس هپلیون چې د اسلامي دولت ابو بکر البغدادي وفادارو دغو کسانو د جملې نه و چې د امریکا د تروریستانو پولیس کې وو او د نیولو لپاره 15 میلیون ډالر انعام خوده شوی وو. پینټاګان وایي د یمن د البیدا په سیمه کې د اسلامي دولت د روزنې په دوه کمپونو باندې د امریکا په هوایي حملو کې د داعش لسګونه کسان وژل شوي دي. پینټاګان ویلي دي چې یمن د تروریستانو د روزنې مرکز دی. تروریستی گروپونو په یمن کې د قدرت د خلا او ګډوډیونه استفاده کړې ده او د دنیا د بیوزرو ملکونو د جملې نه په دغه ملک کې یعنی یمن کې اضافي ګډوډي جوړه کړې ده. او د هسپانیې عالی محکمې نن د سیشن به پورس پر رسمي ډول حکم وکړ چې د کاتالونیا جنجالي ریفرندم غیر قانوني وو ځکه چې محلي قانون د هسپانیې د اساسي قانون خلاف وو. د کټالونیا محلي پارلمان په اصطلاح د خودمختاري ریفرندم قانون د سپتمبر په اول ورځو کې تصویب کړ. محلي رهبرانو د اکتوبر په اول ریفرندم وکړ چې آیا د غسیمه د هسپانیې نه بیل شي یا نه. د جلا کېدو طرفدار ډلې وګټله او دا پریکړه وشوه چې د خپلواکۍ اعلان شي. د هسپانیې د اساسي قانون د سار محکمې په داسې حال کې چې قاضیانو د هسپانیې د حکومت اعتراضونه ارزیابي کول په موقتی ډول دغه قانون وزنداوه، خو دغه محکمې نن حکم وکړ چې دا قانون د ملي واکمنۍ او د هسپانیې د ولس د وحدت خلاف دی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د سیمه او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په مکه رپورټونه ده. په پکتیا کې د وسلوال طالبانو په ځان مرګو ډلې زوبریدونکو کې لک تر لګه 250 کسان وژل شوی او شاوخوا 215 درش نور ژوبل شوی دي. چارواکي وایي چې په دغه زوبریدونکو کې د پکتیا امنی قماندان هم وژل شوی دی. ابراهیم رحیمی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
امنیتي منصبین وایي چې بریدګر 15 کسان وو. یوه بریدګر لارې موټر ته د قماندانۍ په دروازه کې چاودنه ورکړې، بل یوه د پولیسو همي موټر چلو چاودیدونکو مواد ډک وو د قماندانۍ منځ ته داخل کړی او هلته یې چاودنه ورکړې ده. تر چاودنو وروسته درې نور کسان چې په وسلو سنبالو د پکتیا امنی قماندانۍ ته ننوتلي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د شاوخوا 4 ساعته جګړې په ترڅ کې ووژل شول. کسه هم د پکتیا ولایت مقام په دغو بریدونو کې د امنیه قماندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تر څنګ د شلو کسانو د وژنې او د شپېتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي، خو د ګردیز ولایتي ملکی روغتون او د 203 تندر قولی اردو د روغتون مسؤلینو امریکا غږ ته وویل چې دوی ته په مجموعي ډول 250 مړي او 215 درش ټپیان ورول شوي دي.
د باسای پولیس سرحدي داشتن تمام مهاجمین پر پنج شکما و زانو در آوردیم. لباسای نظامی داشتن، کارتای جلی، کارتای هویت پولیس داشتن، دیگر تمامشان از بین رفتن.
د روغتونونو د مسؤلینو په وینا په مړو او ټپیانو کې زیاتره ملکی وګړي دي. دوی د پیښې ځای ته نږدې په شاوخوا کورونو، مارکیټونو او د پکتیا په پوهنتون کې د دروازو او کړکیو د ماتېدو له کبله ټپیان شوي او یا وژل شوي دي.
نوم یې عبدالله ګل ده. دلته د دې سره نږدې م کور ده، پورې مخامخ کاریږي تاسو ته په خپله موږ خپل کور به درته وښیم. د ورسۍ او شیشې او دوه کسه ماشومان زخمیان شوي وو. په خپله شیشې ماتې شوي دي، ورسۍ داسې ټوک ټوک شوي دي. خواش او کورونه د انچادرې مچادرې واورو د پارې څلګولي په بل مخ باندې اوښتې دي. ټول خچ پچ شوي، مات شوي دي او دسې قربنې د خوا شاوخوا چې روغ پاتې سوی یا ورسۍ نه یې ماته یا شیشه نه یې ماته او کس کې زخمي نه یې. مکمل ډېر سخت غږ وو. ماشومان یې دومره سخت ویرولي دي چې بیخي ان اوس هم چې ټاک کوسي په کور کې بس دوی ویرېږي.
د چارواکو په وینا د بریدونو هدف د پکتیا امنیه قماندانۍ وه. چېرې 303 سپین غرزون له قماندانۍ د پولیسو د ځانګړو ځواکونو له قیتې او د پولیسو له روزنیز مرکز سره یو ځای په ګډو نظامي تاسیساتو کې دفترونه لري. ویل کېږي چې په دغو موټر بم چاودنو کې یادو نظامي تاسیساتو هم درون مالي زیان واوښتی او دغه راز شاوخوا پرتې ملکي ودانۍ هم تخریب او یا نړېدلې دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په یادو بریدونو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا په روان میلادي کال کې دویم ځل ده چې د پکتیا پر امنیه قماندانۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه کیږي. د تیر جون په میاشت کې هم پر دغو حکومتي تاسیساتو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت وه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د عمان په پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه بیل دي چې د راتلونکو غونډو په اړه موافقه وشي پای ته ورسېدله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي استازی به تر هغه وخته پورې بل غونډه کې ګډون ونه کړي تر څو چې د تیرو مجلسونو په ژمنو عمل ونه شي. پاموکي رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان ارخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې په مخکنی غونډه کې کړی وي.
در نشست دروس
د پرون په ناسه کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شویو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شویو ژمنو عمل وکړي.
سیاسی فعال ملالی شنواره وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سوله څو اړخیز بودونه لري یا څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان کوو غواړي چې د تلپاتې سولې خاوندان شي. باید ټول اړخونه چې د افغانستان پلانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي، د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نشتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو 15 ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې، مګر یوه هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپل د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح وو، او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې افغانستان کې د هر درې اونجونونه دوی خونځیو ته نزي. د دې ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکې میرمن هیدربار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل لوی ستونزه د اونجونو د خونځیو نشتوالی دی. په موقع په دې اړه له کابل د اکرام شینواری را لېږلې رپورټ ته.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ نن د سې شمې په ورځ په کابل کې د انجنونو د خونې روزنې د وضعیت په اړه زبر ډاکټر نشم ایو ورځ به تاسو ناروغ شي د ناملاند یو مفصل رپورټ خپور کړي چې په کې په دغه هیواد کې د انجنونو خونې روزنې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د هیومن رائټ واچ دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د حضور څخه شپږ کال په تیریدو وسم په دغه هیواد کې لوهر درې انجنونو څخه دوی خوندو ته نږدې چې دا شمیر خوندو ته د تلونکو عمر لرونکو ټول انجنونو وشپېته پیسه ده. بشری حقوقو سر دغه نړیوال ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د خونځو یو سل وی اقتصادي ودانې نه لري، او اکثر ماشومان له خونځو څخه په لري وټن کې دي چې دغه چاري هم خونځو ته د انجنونو تک مخه نیولې. دغه ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي هیزر بار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه راپور جوړولو پر وخت د هغو انجنونو په ګډون چې خونځو ته نزي د هغو د کورنۍ د غړو افغان حکومت د مقامات او مدني ټولنې له اساسو سره هم خبرې کړې دي.
مرمن
هیزر بار ویل په داسې حال کې چې نجونې د هغوی د کورنۍ لخوا د خنډونو په ګډون د ډېرو خنډونو سره مخ دي، موږ ډېر حیران شو چې څومره ډېرې نجونې او د هغوی کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، خو کوم لوی ګواښ سره چې دوی مخ دي هغه د ښوونځیو نشتون دی، ځکه چې په عمومي ډول د ښوونځیو شمېر خورا کم دی او که ښوونځي شته هم هغه کلیوال ښوونځي دي. د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ په دې راپور کې نجونو سره تبعیض، ډک چلند، په کم عمر کې ودونه، نامني، د اوږدې جګړې څخه زیږېدلې تاوتریخوالی، د قانون نشتون، په ښوونیزو مرکزونو بریدونه، د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو کارول، سړي تښتونې، د تیزابو شیندل، اقتصادي ستونزې او لوږه، د ښوونځیو نشتون، د ښوونکو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونکو نشتون، اداري ستونزې، او په ټولنه کې ښوونې روزنې د بنسټیز کېدو په برخه کې د حکومت پاتې راتل ښوونځیو ته د نجونو تګ د مخنیوي په لوی عواملو کې یاد کړي دي. د هیومن رایټ واچ د ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي میرمن هیزر بار وایي چې دغه ادارې په خپل راپور کې افغان حکومت ته ولر سپارښتنې هم کړي چې تر ټولو مهمه سپارښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو شمېر د هلکانو شمېر سره یو برابر
کړي.
میرمن هیزر بار ویل مرسته کوونکو ادارو ته زموږ سپارښتنه دا ده چې د نجونو ښوونې روزنې سره خپلې مرستې ته دوام ورکړي، او که امکان وي خپلې مرستې لا زیاتې، او همدارنګه د پوهنې د وزارت وغواړي چې داغو پیسې په داسې سیستم په مصرف ورسوي چې د نجونو سره د هلکانو پرتله ناسم چلند ونه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د بشري حقوقو سر نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ دغه راپور د یوې برخې سره موافق دي، خو وایي چې دا وزارت تر خپلې وسې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کړې او دغه هڅو ته به دوام ورکړي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې راپور کې ډېرې ستونزې چې بیان شوي دغه وزارت څخه بهر دي.
ټول هغه مشکلات چې اکثرا د خوندوی په برخه کې مطرح کیږي هغه څه دي چې موږ هم په وار وار وایو، اما فرق موږ دی ویلو او د بیرونی همکارانو دا چې موږ وایو هم کار سوی ده او هم مشکلات موجود دي. متاسفانه ناامنی، اقتصادي مشکلات او فرهنګي ستونزې موږ د خویندو پر وړاندې خوندوی ته د تلو چاره ځینې وختو کې ستونزمنوي، اما زموږ د هڅو او د منډو ترلو په نتیجه کې اوس خوشبختانه 30% شاګردان د خوندوی هغه نجونې دي او 20% معلمین زموږ خزی دي. همدارنګه موږ په غوسیمو کې چالته خوندې لري دي، فواصل لري دي، هلته مونږ نوې خوندې ایجاد کړي او حتی خلکو نه مغوښتي دي چې کلوران لري سیمو ته نشي لګلای په خپلو کورونو مساجد او په منطقو کې ځانته خوندې د نجونو لپاره جوړ کړي او نجونو ته تعلیم امکانات موږ ورته برابرو. کوم متاسفانه ستونزې لا هم موجود دي.
د پونځي وزارت وی چې هم دا اوس په افغانستان کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په خوندیو کې په زده کړو بوختي چې 90% یې نجونې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. افغان حکومت وی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتماد لپسې پیوړی کوي او افغانستان کولی شي چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو اړوند موضوعګانو کې مهم رول ولوبي. ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ را لګلی.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته په خبرګون کې وایي چې د دغه شورا غړیتوب به د افغانستان نړیوال اعتماد لا پسې پیاوړی کړي. تیر ورځ افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له یوې سختې مقابلې وروسته د دریو کلونو لپاره بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب افغانستان ته د صلاحیت ورکوي چې په کوردننه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د اړوندو موضوعګانو په تړاو مهم رول ولوبوي.
حضور ما درین شورای مهم تصمیم گیری های جهانی
خغلی مستغنی دغه رازول د نړۍ په کچه د تصمیم نیولو په دې مهمه شورا کې زموږ حضور با په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لاسترولنې لا پسې پیاوړی کړي. زموږ په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت خواله به د نړیوالو لا زیات پام ځانتره وګرځوي او د افغانستان غږ به د نړۍ د لزګونو جګړه ځپلو هیوادونو په استازي توپ د نړۍ په تر ټولو لوړ سټیج کې پورته وي او د بشري حقوقو په پلوي به له تروریزم سره زموږ د مبارزې یو برخه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان له غړیتوب څخه هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د لا زیات تضمین او رعایت په برخه کې اساسي اقدام ګڼي. دا دغه کمیسون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل
دا ډېر یو اساسي فرصت ده د افغانستان دولت ته چې له دې فرصت نه استفاده وکړي دی لپاره چې د نړیوال ټولنې توجه جلب کړي دی لپاره چې افغانستان کې او د افغانستان د خلکو سره د حقوقو بشر د تامین لپاره مرسته وکړي او همدارنګه د هغه نړیوال تجارب څخه استفاده وکړي ترڅو د بشري حقوقو په مورد کې ډېر اغېزناک تمامېږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې افغان حکومت باید خپل هغه ژمنې په اساسي ډول رعایت کړي چې د دغه شورا د غړیتوب لپاره یې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب یو مهم ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په دغه شورا کې دی د افغانستان لخوا داسې یو استازې په دنده وګمارل شي چې پر افغان حکومت فشار راوړي ترڅو په دغه هیواد کې د بخښنې قانون لغو اعلان کړي او د جنگي جرمونو نړیواله محکمه دې ته اړ باسي چې جنگي مجرمین د محاکمې میز ته کش کاږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د دولت چارواکي دی یو بی طرفه او مسلکي کس د دغه څوکۍ لپاره ملګرو ملتونو ته معرفي کړي.
داسې وړ شخص چې هغه فکری سیاسي تړاو د هیچا سره ونه لري، یو خپلواک آزاد شخصیت اوسیږي تر څو پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو ښه نمایندګي وکړی شي، هغه وکولی شي د افغانستان لپاره ښه لابي دفاعي وکړي تر څو پورې د ملګرو ملتونو د اړوندو ارګانونو نه د افغانستان په حکومت فشار وادي شي تر څو پورې هغه ژمنې په دغه کمیسیونونو کې افغانستان ملګرو ملتونو ته سره کړي دي هغه په عمل کې هغه ته د عمل جامه ور واغوندي.
د بشري حقوقو د شورا په مسؤلیتونو کې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندیتوب او د بشري حقوقو د وضعیت د ښوالي لپاره اقدامات شامل دي. د افغانستان په ګډون 15 ملکونو د دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړي او د 2013 کال لومړی نیټه څخه بعد د 2020 کال تر پایه په دې شورا کې کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې د بشري حقوقو د شورا بنسټ کې خود چې وسلويخت غړي لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
نیویارک کې د یوې بمی چاودنې برید کوونکی د عمر بند سزا سره مخ شو. د بریدګر احمد خان رحمی نومیږي، د نیوجرسی ایالت اوسیدونکی دی او د دوشنبه په ورځ نیویارک د یوې فدرال محکمې لخوا د تیر کال سپتمبر په میاشت کې د منهاتن چلسی ناحیه کې د بمی چاودنې په تور ګرم وګڼل شو. نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
د نیویارک په مرکزی ښار منهټن کې محکمې خپل حکم د 29 کلن احمد خان رحمی د دوه نوې محاکمې کې د اړوندو معلوماتو او تحقیق وروسته صادر کړ.
احمد خان رحمی
د 2014 کال د سپتمبر په 12 نیټه احمد خان رحمی زمونږ پر هواد ورزښتونو برید وکړ. د دایښ او القاعده تر اغیز لاندې راغلی رحمی بمونه جوړ او د منهاتن ښار په چلسی ناحیه او نیوجرسی کې په دې هیله وچول چې ډېر بېګنا خلک ووژني. د رحمی د دې جنایت او کرکې په مقابل کې قاطع او واضح حکم کیږي. د هغه له بریدونو یو کال وروسته رحمی نن حاضر دی او د خپلو جرمونو او ترهګر عمل په خاطر د آزادې او عادلانه محکمې د قضایه پلایو په ټول اکثریت ورته حکم صادریږي. هغه دلته حاضر دی او د عمر بند حکمی سزا به تیروي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د سینې سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په موقع د لیلمی نیازی رپورټ ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل په افغانستان کې په تخمینی ډول هر کال د سرطان 60,000 پیښې ثبت کیږي چې له دې شمېر څخه 15% د تیو د سرطان پیښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمینی ډول 3500 ښځې د تیو په سرطان اخته کیږي. د دې پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي له عواملونو څخه یو ماشون ته د تیور کول دي.
عوامل سرطان پستان و دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایع است، یعنی به یک وجه کنترل
نشه. دا تیو د سرطان لاملونه دو ډول دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکی دی، ان شي وقایع کیدلای. خو دوهم عامل څخه مخنیوي کیدای شي، دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تین نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مور ته ورکړل شي.
از شروع یعنی د 1000 روز اول برای طفل خصوصا برای تغذیش.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپر کورنویل د تیو له سرطان سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې خزي مخ دي، چې دا مهال په افغانستان کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ښه فرصتونه شته دي.
یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ پرمختللي هیوادونه هم د تیو د سرطان له ناروغۍ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي فرصتونه شته دي.
په دغه غونډه کې د دې په سرطان اخته افغانې خزې ګلالی وهاب خپل کې صدا سي وکړه.
راستا سینا کې مې د سه یو ولا پیدا شوې او هغه ولا سو وخت ورخ شو. بیا بعد دغه نه د چاپ سینې کې مې وته اولا بیا چې وته بعد دغه نه ز مال خیدا ما اولادانو په قصه کې نو ما وخت چې د سینا مې سینې مې خوینه او ریم راتل بیا دا بعد دغه نه بیا سړی سره مې مشوره وکړه. بیا هغه سره لاړم ډاکټر ته چې میموګرافي وکړه او تلویزیونی معاینه وکړه. ویل چې عمل کیږي ملخه صحیح ده. عمل شوم نو شپږ میاشتې کیږي چې زه کیمو مو واخیسته تداوی لاندې وم. اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته دوم خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شېبو کې د دې خپرونې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري. تر بیا، خدای مل شي.